پنج بجې شپې د سدیر ډو د ماشومنې خبری مجلې وخت شو. دا خبری مجلس احمد شیبر د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سلامونه وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت دغه راپور جزئیات در سره شریکوو چې د افغانستان د امنیت په اړه یې کانګرس ته وړاندې کړی دی. دا به هم واورئ چې ولسمشر اشرف غني وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي باید له حکومت سره خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
ولسمشر غنی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه څرګندونې وکړې. د خوست د دومندې ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه وکړه چې په نوي ښوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان ښوونځیو ته لیږي. پراخ کې په زرګونو کسانو لاریون کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې زیاته کړه، افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره ورباندې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. دا به د سل کې ده چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې کری روان دي. د دې موافقه په یو هغه موافقه چې باسر قربان کیږي یو موضوع هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو څرنګوالی دی. د جوزجان ولایت د مینګاجي ګولسوالي پر مرکز د وسلولو طالبانو په ډلیز حمله کې دوړ لوریو ته مرګ جوړه وشته. د جوزجان امنیه قمندان سموریا ر عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه حمله تیر شپه سوي چې درې تنه سرتیري په نتیجه کې وژل سوي. د شغلي وجدان په خبره په نشته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلول هم وژل سوي او یو قمندان یې ټپي سوی. شغلی وجدان وی مولوی احمد شاه د طالبانو د سری قطعي قمندان دی او په جلسو کې د دوی یو سر ګروپ قاری اسف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې نن لیکلی چې دوی په دې حمله کې درې پولیس وژلي او دوه ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ویلي چې په دې نښته کې یو طالب هم وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 90 کړي ماینونه کشف کړي. د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وویل
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تیره ورځ مرکز اړوند د بابوس کلی کې 90 کړي ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د لوګر د امنیې قمندانې ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې په افغانستان کې اکثره وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. نن د خوست د شمال دومندې ولسوالۍ اوسیدونکو قومي پریکړه وکړه چې په نوي ښوونیز کال کې به خپل ټول ماشومان او تنکي زلمیان ښوونځیو ته لیږي. په پریکړه کې راغلي که چا له دغه تړون څخه سرغړونه وکړه نو قوم به ورسره ټولې اړیکې پرې کوي او 30,000 افغانۍ به ناغه ورڅخه اخیستل کیږي. تفصیل په همدې خبري مجله کې اوریدلی سئ. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دوو برخو کې نن راټول سوي دي. دا وروسته له هغې چې یوه وتلې شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډیر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحریر میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سمبولیک سیمه ګڼل کیږي نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الهوریه کې راټول سول. یوه لاریونوال عادل جبار وویل
خلک د اشغالګرو وتل غواړي، خلک د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو میلیونی لاریون دی.
لاریون والو چې د عراق بیرغونه راپول د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلو پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس واک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته په عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه سوې ده. ډونالډ ټرمپ او برهم سالی تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د یو نوي وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزي ولایت هوبای پر لږ تر لږه 1500 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس تر 810 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې 11 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي کشف سو. د ښار د ترانسپورت سیستم پرون سهار وځنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان کې د ماسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې له ګڼه ګوڼې او غونډو دي ډډه وکړي. او د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر وای حکومت شای دوه روسی ډیپلوماټان د جاسوسي د ادعاو لکبل لدغه هواد څخه اخراج کړي. یکا تیرینا زهاریو نن ویل چې موږ له ترنولانو د جاسوسي د ادعاو په اړه مکتوب ترلاسه کړی دی. زهاریو په خپل خبرو کې زیاته کړي، موږ به حق اقدامات کوو چې لاته راته لازم دي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر وای د موضوع په اړه به د سوفیا لپاره د روسیې سفیر احضار هم کړي. په سوفیا کې د روسیې سفارت ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو تحقیقاتو په اړه رسمن کوم احوال دوی ته نه دی ورکول سوی. نن تر دې مخکې د بلغاریا لوی څارنوال ایوان گیشیف تایید کړی و چې د دو روسی ډیپلوماټانو په اړه چې په جاسوسۍ تورن دي، دوی تر محاکمې مخکې تحقیقات پیل کړي دي.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې د امریکا دفاع وزارت کانګرس سره د افغانستان امنیتي راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی ویلي افغانان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو واشنگتن باید په دې اړه له افغان حکومت سره وغږیږي. د طالبانو د وخت چارواکی سید اکبر آغا په دې اړه وایي:
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سوله نورم زندوي او ماتله کوي او شاته وي.
جن نور سیاسی کتون کې بیا د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستای لکه اکبر زاده.
د امریکایانو وټل بیل دي نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي، دا به د یو تړون ماتول شي د امریکایي او د افغانستان د حکومت تر مابین شوی ده.
د خوست د شمال دومند ولسوالي قومي مشانو نن پریکړه وکړه چې د دې ولسوالي ټول اوسیدونکو باید خپل ماشومان را روان تعلیمي کال شونځیو یا مدرسو ته داخل کړي، کنه جریمه بشي.
سره لون کې کورنۍ د کلیو د خو بدو څخه وتلې او سل زره افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو سمون پر نه خاطر اخستل کیږي.
پر هغه انکشافي بودیجه اعتراضونه شوي چې د غزنی پاړه په ډلې زور سنوي کې خبره شوه.
قومي مشرانو ته پکار ده لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي، ترڅو دغه پروژې محروم ولسوالیو ته راشي، ترڅو دلته هم خلک پکار شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. جزئیات اسمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتنی راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د رواني جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي، داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې و موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سولې دغه رسمي مذاکره د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنی د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه، څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمینې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو تداوم ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر 1.5 پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوث ملاتړ ماموریت ته بشپړه ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په خوست کې د ځوانانو د سمون د ټولنې مشر احمد الله آفتاب ازادي راډیو ته وویل
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل مها ماشومان چې د مدرسو مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کې دوه سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره روانکي کورنۍ د کلیو د خو بدو څخه وتلي او 100,000 افغانۍ جریمه به هم د ځوانانو سمون پر نه خاطر اخیستل کیږي.
دا پریکړه د خوست د شمل دوه منډه ولسوالي کې نن قومي مشان وکړه. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. ولسمشر غنی چې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. امید زهیر مل د کابل راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پایل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داوس ښار کې له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونه کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د دې خبرو اصلي موضوع پر هغې هوکړې وروستي بحثونه دي چې تمه ده ژر د دواړو لوریو ترمنځ لاسلیک شي. د دې هوکړې یوه اصلي موضوع هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو څرنګوالی دی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتله کوي. شاته وي لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې، ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو د پخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخ ته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسيونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا دریش چې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه دی. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشته کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبه په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگتن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي وو چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوې داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د زمان چارواکی سید اکبر اغا د ولسمشر اشرف غنی له دې څرګندونو سره مخالفت کوي چې امریکایان دې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په کابل کې زموږ خبریال امید زهیر مل موضوع د سیاسي چارو له کتونکو موسی خان اکبرزاده سره چې پخوا د غزنی والی و شریکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان له حکومت سره خبرې وشي. ښاغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2040 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دواړو طرفو صلاحیت د افغان حکومت او د امریکا دی طرفه. فکر کوم چې د امریکایانو غوتل بیل دینه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي، دا به د یو تړون ماتول چې د امریکای او د افغانستان د حکومت تر مابینه د لسو کلونو له 2014 نه تر 2040 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوي چې مذاکراتو ته اړتیا ده چې د افغانستان حکومت سره وشي، نه دا چې له طالبانو سره وشي؟
نه، په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټولو درې طرفو سره وشي. درې مهم طرفونه د افغانستان په مذاکراتو کې دي، چې هغه د امریکای حکومت یا د امریکای لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې به رد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده، باید درې طرفه تفاهم وسی او د درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سوکر طرف د تفاهم نه باندې پات شي، نو بیا د دې مشکل حل ناشونی ده.
اکبرزاده صاحب، رښتیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چې د افغانستان اوزی باید څه ډول ووځي، دا جګړه زیاتوي، په دې اړه باندې د ولسمشر اندېښنه لسی شي ده؟
دی اندېښنه لري دا شنه چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همدا شي پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوري چې په اصطلاح په ځمکه تسار باندې وژنګي، اوس هم امریکایان او خارجیان نه دی، هغه خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول تاریخ نه استعمالي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان د نظامی قوتونو لپاره یو لوی پښتوانه ده. دا کې دې تر مابین توافق وسی او بل اخره د هوایي کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتو له سر نه لري شي، دا جګړه به دومره توده شي چې د تلفات به د نن ورځې په مسابه باندې څو چنده پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولاړ شي، خره خدای سي خیر چې هغه د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او دغه نوړاندې د افغان حکومت سره د خپل وطو په اړه باندې بحث وکړي؟
تقریبا مذاکرات او شاوخوا یو کال وسوخه په ابتدا کې، حتی افغان حکومت لوري د مذاکرات په ترک باندې هم نه پویده. اوس هم چې وایي چې ملک ته خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکرات او احوال را کې خبرو یې مخو، زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
موسی خان اکبر زاده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خوست د شمال دومند ولسوالي اوسیدونکو نن پریکړه وکړه چې نوی شوونیز کال کې خپل ټول ماشومان او تنکی زلمیان شوونځیو کې شامل وي. دا پریکړه د قومي مشانو ده. په پریکړه کې راغلي کچاله دې تړونه سرغړونه وکړه، نو قوم به ورسره ټولې اړیکې پرې کوي او سل سره افغانۍ بناغه ورڅخه اخلي. په دې اړه تفصیل له خوسته د اساجي رړو د خبريال نجیب الله خیل پورا پور کې.
د خوست په ولر پراته او سرحدي سیمه شمال دوه مونده ولسوالۍ کې د قومي مخورو او سیدونکو د اتړون چې د محتوا لړخ پیوړی او د ټولو خیلونو کلیو او ولسوالیو اتفاق پر راغلی، په یوه ناسته کې ابلاغ شو. په دې قومي پریکړه کې د دې ولسوالۍ ټول خلک مکلف شوي چې خپل له 50 تر 60 کلونو پورې ماشومان او تنکی زلمیان به دوه میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیلېدو ښوونځیو او یا د دیني زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. یاد ناسته کې ګڼو قومي مخورو، ځایي مسؤلینو، علماو او ځوانانو برخه اخیستي وه. د ځوانانو د سمون ټولنې مشر احمد الله آفتاب د لیکلي تړونې یوه برخه ازادۍ راډیو ته داسې ولوسته.
ټولې کورنۍ په دې مکلفې دي چې خپل ماشومان چې د مدرسو او مکاتبو د شمولیت عمر یې پوره کړی وي، د راتلونکي 2019 تعلیمي کال په پیل کېدو سره خپل ماشومان د زده کړو په خاطر په یادو علمي مراکزو کې شامل کړي. د پورته متن د نه تطبیق په صورت کې به سره اړوونکي کورنۍ د کلیو د ښو او بدو څخه وتلي او 100,000 افغانۍ جریمه به هم
د خوست ځینو قومونو په خوا هم په ټولنیزو مسایلو کې ځینې تړون نه کړي چې په پوره ډول نه دي عملي شوي. د سپیر او دومند ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو حاجي صابر جان او حاجي ظاهر خان وویل دا پریکړه یې اوسنۍ غوښتنو او اړتیاو ته په کتو کړي.
د غلطو پلاتو کارونو نه، د نشایي موادو نه په تعلیم باندې سړی معنی کېدای شي. اومی دا پریکړه انشاءالله عملي کوي. به موږ مشران د ځوانانو سره په یو لاس مکمل ولاړ یو.
موږ دغه تړون سره وکړو هر څوک چې دیش پنځه کلنۍ نه دی که ښوونځی عمر یې بشپړ کړی وي تر شل کلنۍ پوره که چا ور ون نه لږه سل زره به هغه نفر جریمه کېږي دا کوم به دا به جریمه ځنه وخولي نو دا اشد ضرورت میږ وګڼه چې دا تړون مو وکړه.
د شمال دوه منده ولسوال میرویس خان زمانی هم د قوم لخوا د یو داسې تړون رامنځته کول یو مهم ولسي پرمختګ وباله.
د هر کلي مشر سره مو یو تفاهم لیک امضا کړو دوی په خپلو منځو کې تر څو د شمال دوه منده ولسوالۍ درنه سپینګیری خپل اولادونه ځوانان ماشومان په علم ګاڼه سنبال کړي هیڅوک پرې نږدې په کلیو کې راتلونکي کال دپاره مونږ خوښ یو چې زموږ ولسونه په خپل خیر او شر پوه شوي دي.
بل دوی ته د یادې ولسوالۍ دوه تنه ځوانان جعفر خان زدران او ارمان الله په خپلو خبرو کې ویل د مشرانو په دې تړون سره به د علم او پوهې په برخه کې پرمختګ رامنځته شي.
په دوه منده ولسوالۍ چې څومره وروسته پاتې ده دلته کار نه دی شوی، په مریب کې هیڅ کار نه دی شوی او دغه تېره ناخواله نه مو دا زده کړل او مونږ سره همدا احساس مخکې له مخکې هم و تر څو په خپله ولسوالۍ د خپل خلق د علم او پوهې لرونتیا څخه برخمن کو.
د خپلو مشرانو څخه ډیر زیات راضی یم چې موږ ته یو داسې تړون وکړ چې زموږ په ځوانانو کې مثبتې پایلې ولري او زموږ ماشومان به تعلیم ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د خوست د موساخېلو منګل میشتې ولسوالۍ قومي مخورو سپینګیرو او مدني فعالانو هم پرېکړه کړې وه چې د ښوونځي د عمر برابر نجونې او ماشومانې به ښوونځیو کې شاملوي او که کوم کور یا د پرېکړه ونه منله کورنۍ به یې 5000 افغانۍ ناغه کېږي.
د غزنی ولایت ډیری خلک وایي د راتلونکي 1409 نبیم المریض کال لپاره په ځانګړې شوې انکشافي بودیجه کې د دغه ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک شوی دی. په خواله رسنیو کې د خبره شوې لس په اساس په یوه ولسوالۍ کې 14 پروژې په پام کې نیول شوې دي او په 1400 نورو ولسوالیو کې هیڅ پروژه نه عملي کیږي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
دا غزنی ولایت ځوانانو مدني فعالانو روشن فکرانو قومي مشرانو او لسی خلکو په خواله رسنیو کې دا غزنی لپاره د راتلونکي 1499 یم کال لپاره د ځانګړې سوې بودیجې په اړه سخت غبرګونونه ښودلې دي. وایي دولت د ولایت له اوسیدونکو سره د مور او میرې سلوک کړی دی. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې په دغه ځانګړې سوې بودیجه کې د یوې ولسوالۍ لپاره 14 پروژې په نظر کې نیول سوې دي، خو تر نیمایي زیاتې داسې ولسوالۍ دي چې په دغه کال کې به هیڅ پروژه نه پکې پلی کېږي. د اندړو ولسوالۍ یو ځوان نقیب الله خاني خیل وایي د پروژو لیست په کتو هیڅ متوازن انکشاف په نظر کې نه دی نیول سوی.
داسې یو غیر متوازن بودیجه په نظر کې نیول سوې وه چې دا که هر څوک ویني یو بې انصافي ده. د مثال په ډول اندړ 500 کلي لري، د افغانستان سره تر ټولو لوی ولسوالۍ، هم د نفوس له اړخه هم د مساحت له اړخه یې ګڼلی سو، خو هلته یوه پروژه ده چې دا هغه پروژه ده چې تیر کال پاته سوې ده، یعنې سروې تیر کال کې شروع سوې ده او په راتلونکي کال کې به هغه سروې عملي بڼه اخلي، یعنې تعمیر به یې سلبستریزه کېږي او جوړېږي به. او جاغوري ولسوالۍ ده، هلته 14 پروژې په نظر کې نیسي. ایا دا متوازن انکشاف ده؟
دا قرباغ ولسوالۍ رحمت الله مرجان خیلوای دولت د خلکو په سترګو کې خاورې نشیندي، قومي مشران د لاس په کار سي له پامه د غورځېدلو ولسوالیو لپاره د حق غوښتنې ږغ پورته کړي.
په دې کې شک نشته چې دولت ته د مور د مرې چلند کړی ده، دا د هیڅ کله وخت په سترګو کې خاورې نه راچی. یوه مسله. بله مسله دلته ده چې قومي مشرانو ته پکار ده، لاس پکار دي چې له طالب سره د یو جوړجاړی وي کې تر څو دغه پروژې محرومو ولسوالیو ته راشي، تر څو دلته هم خلک پکار شي، دلته هم یو تعمیر جوړ شي، دلته هم یو پل پلچک جوړ شي، دلته هم یو لاره جوړه شي.
قومي مشر حاجي عبدالباري وایي که دغه لیست حقیقت ولري نو دوی به یې په وړاندې مخالفت پیل کړي. ازادي راډیو ته وویل په دغه لیست کې له زیاتو ولسوالیو سره زیاتی سوی دی. دا چې د غزنی محلي اداره هم له دغه لیست څخه اندېښنه ښیي نو وایي متوازن انکشاف له پامه غورځېدلی دی. والي وحیدالله کلیمزي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که په خواله رسنیو کې دغه خپور سوی لیست حقیقت ولري نو مرکزي دولت ته به اعتراض وکړي. دی وایي په دغه لیست کې چې کومې پروژې لیکل سوې دا زړې او پخوانۍ پروژې دي.
موږ کوشش کوو چې په ټول یو دوه درې ورځو کې هغه اصلي لیست منظور شوي پروژو ترلاسه کړو. احیانا که بی عدالتی شوي وه د موږ د انکشافي پلان سره خلاف پروژې منظوره شوي وي، نو موږ به خپل اعتراض، خپل شکایت، خپل پیشنهاد مرکزي حکومت ته د مستندو دلایلو سره وړاندې کوو.
په دغه خبر سوي لیست کې په مرکز او 15 ولسوالیو کې د پروژو د پلي کېدو ذکر راغلی دی، خو پاته 14 ولسوالۍ یو مخ له پامه غورځول سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
حکومت اجازه ورکړي د لاري د واورو څخه خلاص کړي.
ما د ننګرهار د ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ د وزیر د تیراسلو کلي نه زما د هر ځای په کله کې مجرینو ریاست او دا نور خلک بېخي پام نه کوي او ټولو ته شا چول د نمرې ته توضیع او په کاغذونو وښیږي چې خلک آبادي وي چې خلک خپل کارونه پکې وکړي. وسلام
عبدالرحمن دی پکتیکا دی ولایت مرکز شرانی نا تاسو ته تماس کیم مې ته د ماګین ته خانه راکړی چې یو لس مشر نه دی داسې لرفي د چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې ماګین د خر کې مصطفی سیو کې خو نه راسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. لبلې خو د اسرایلو سریازم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډل وژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي. جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي، د سپاه پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنې شوې دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قومندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یو هوایي برید کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي متحد ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي، څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالی سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي له دې کمپنیو دوه په هنګ کنګ کې، یو په شانګهای او یو په دوبای کې دي. دا وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او د قدس ځواک لپاره یې عواید برابر کړي دي. متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. په همدې حال کې اسرائیل او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې توند ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یو دروغجنه افسانه بللې وه او ویلي وو چې ایران به اسرائیل د ځمکې له مخې ماه وکړي. نتنیاهو پرون د جنوري په درویشتمه د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د مشرانو په ګډون د اشویتس په نوم د نازي جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندېدو د کلیزه مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د ایران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا ونه شي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی. هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هالوکاست نه منل دي. د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له یو میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې شپږ میلیون یهودان وژل شوی دی. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو. نهان له لوګر لیکي حکومت کا سوله کوي قطر ته دی پلاوي ولي شي. وسیولا عبدالرحیم زای له قرغی ولسوالی لیکي نه پوي شو طالبان له امریکا سره سوله کوي کسوله کوي کله افغان حکومت سره. نقیب الله احساس لیکي په مارچ ولسوالی کې شایسته باران وری شي. سمی الله د کندهار له میوند څخه لیکي موږ له افغان حکومت پر افغان حکومت ژغ کوو که طالبان اوربند نه مني د سولې خبرې نه ورسره کوي. بشیر حبیب زای لازر ولسوالی لیکي د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کله په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل شي. جان باز لیکي په زابل کې د ورشتونو او واورو لعمل ډیره لارې بندې شوې دي. امیر خان ایوبی له هلمند لیکي خارجان باید ووزي، افغان ځواکونه د هیواد امنیت ساتلی شي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي د سمکنیو د ولسوالۍ د شهیدانو او معلولینو لپاره ځانګړې شوې پیسې نه دي ورکړل شوې او چارواکي دې توجه ورته وکړي. او دفتانه لیکي موږ ته سوله مهمه ده، موږ باید د سولې هڅه وکړو نه د جمهوریت او امارت. دا خبری مجله هم دومره با په بلی خبری مجله کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. خیر راغلی.
تشکر.